905-645-1.
د ازادۍ رادیو د اتو بجو رواني خبری خپرونې ته مزه امید زهیر مل هرکلی کوم. لومړی لنډ خبرونه واورئ. طالبان وایي افغانستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د پخواني رئیس عبدالله عبدالله په ستنېدو خوښ دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د ښاغلي عبدالله له هغو څرګندونو هم هرکلی وکړ چې پرون یې د کابل په هوایي ډګر کې وویل اوسنی سرپرست حکومت باید زمینه برابره کړي چې ټول افغانان د عدالت تر سیوري لاندې په آرامۍ خپل وطن کې ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب کوم خبرې چې کړي دي چې افغانستان د ټولو کور او دلته باید هر څوک هڅه وکړي د هېواد د کور جوړېدو لپاره تلاش وسي او لارې چارې برابرې سي. دا خبره بیخي په جای ده او موږ راتګ ته خوښ یو.
طالبان داسې مهال کابل ته د عبدالله عبدالله د ستنېدو هرکلی کوي چې وړاندې راپورونه خپاره شوي چې مخکې له افغانستانه د هغه پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په وتو بندیز لګولی و. تمدنن د اکشن بي پورز افغانستان د حج فریضې ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړه. شي د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي لومړی ډله حاجیان به د کابل له هوایي ډګر نن الوتنه وکړي. که څه هم سکال د حج پروسه کې د لوړ لګښت له امله نیوکې زیاتې دي، خو بیا هم له افغانستانه 15,502 کسان د فرضي حج لپاره سعودي عربستان ته ځي. په غزنی کې طالب سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې یو ښځه مړه شوې. د والي ویان حافظ عمر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښه علت له یو چلوونکي د کورولا ډوله موټر بې اختیاره کېدل دي.
دغه پیخه د روزی په سیمه کې سی ولا موټر وړ موټر ده چې متاسفانه یو سره شهید سی ده. دوه واړه ماشومان زخمیان دي، په شمول د دوه زنانه وو.
په غزنی کې ډیری وخت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او خرابو سړکونو له امله دړول پیښې کیږي. پرون د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې هم په یو ټرافیکي پیښه کې درې کسان ټپیان شوي وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه زیمبابوې سره دویمه شل اوریزه لوبه کوي. نننۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپښین 3:30 پیلېږي. افغانستان پرون زیمبابوې ته په هورته یوه لوبه کې ماتې ورکړه. افغانستان له دې وړاندې هم له زیمبابوې څخه 3-5 اوریزه لوبې ګټلې دي. په اوکراین کې په اعدام د محکوم شوي برېټانوي وګړي خپلوانو د هغه محاکمه غیر قانوني وبلله. د شان پینیر په نوم دغه برېټانوي چې د اوکراینی ځواکونو تر څنګ جنګېده روس پلو او بلتون پالو د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې په اعدام محکوم کړ. په هغه اعلامیه کې چې د کورنۍ خبره کړې لیکل شوي د پینیر محاکمه نمایشي او غیر قانوني وه. شان پینیر په اپریل میاشت کې د ماریپول ښار د دفاع پر مهال نیول شوی و چې تېر جمعه محکوم شو. د هغه کورنۍ په خپله اعلامیه کې لیکلي شان پینیر باید د جنیف د کنوانسیون له مخې د جنګي اسیرانو نور ټول حقونو برخمن وي. او د جرمني څارنوالي او پولیس وایي هغه سړی چې په روسیو کې په یو جنوبي ښار کې یو ښځه او یو انجلۍ د چړې په گزارونو ټپیانې کړې وي پر خپل جرم اعتراف کړی او د قتل د اقدام په تور په توقیف کړی. یو 23 کلن هالنډي ځوان چې د چړې په گزارونو دغه دوه کسان در ټپي کول وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی و، وروسته په بل ښار کې ونیول شو. د جرمني او څارنوال پرون وویل چې د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. کولای شئ د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه اول ولې آدرس مو ازادي رادیو ټکه کام دی. په تخار کې د طالبانو او داعش ترمنځ د پرونی نښتې وروسته طالبان بیا هم ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ مخالفه فعاله ډله نشته.
زموږ په وړاندې کوم لوی مقاومت نشته نه کوم لوی جبهه شته.
په افغانستان کې د بیروزګاری او لګې ترڅنګ د خوړو د کمښت ګواښ. ملګري ملتونه وایي دا هیواد د نړۍ پر مخ له بد بشري ناورین سره مخ دی. داسې مهال چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم بندي، طالبان غواړي په هر ولایت کې یوه لویه او په ولسوالیو کې وړې مدرسې جوړې کړي، خو له دې کار هدف څه شی کېدای شي دې موضوع ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه شوې. او د اوکراین جمهور رئیس د روسیې لخوا د خپل هیواد د کلابندۍ د دوام له امله په نړۍ کې د سخت قحطۍ وړاندوینه کړې.
که د روسیې د کلابندۍ له کبله ونه کړای سو خپل کرنیز محصولات صادر کړو، نړۍ به له قحطۍ او د غذایي موادو له سخت کموالي سره مخامخ سي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه په دویمه نیمایي کې درسي ساعت د زده کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه خبريږي چې نن یې د تاریخ په مضمون کې زده کوونکو ته درس وړاندې کیږي. که څه هم طالبان په افغانستان کې د خپلې کومې مخالفې ډلې حضور نه مني، خو پرون یې په تخار کې د داعش ډلې د اتو غړو د وژل کېدو ادعا وکړه. طالب ځواکونو پرون د داعش وسلوالو پر ضد په دې ولایت کې عملیات وکړل او جګړه یې د څو ساعتونو لپاره روانه وه. د دې جګړې له امله د تخار بدخشان ترمنځ لاره هم تړل شوې وه.
د تخار ولایت په مرکز تالوقان کې دغه جګړه پرون ماپښین شوې چې طالبان یې په نتیجه کې د داعش ډلې د اتو غړو د وژل کېدو ادعا کوي، خو خپل لوري ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. طالبان وایي عملیات د دوی استخباراتو د تخار د مرکز تالوقان په څلورمه حوزه کې د داعش ډلې پر یوه مرکز کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي د بهرنیو فتنهګرو د تمویل، تجهیز او روزنی پر مرکز د د پټکو عملیات سوي چې په نتیجه کې د مجاهد په خبره د خوارجو د مهم قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته کسان وژل سوي دي. د تخار ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس انصار الله انصاری بیا وژل سوي کسان د داعش ډلې غړي بولي.
جمعي از ګروي فتنه‌انګیز او شبګرا موصوف به
د داعش په نوم د فتنه‌ګری او بلواګری ډلې غړي غشتل چې د خلکو امن ګډوډ کړي. د نیکه مرغه د کشفی او امنیتي ځواکونو لخوا پر سها عملیات وسول چې په نتیجه کې اته کسان وژل سول او درې تنه اسیران سول.
تر دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې دا جګړه په خپل د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ شوې او په نتیجه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. ځایي خبریالان وایي د دې جګړې له کبله چې څه باندې درې ساعته دوام وکړ، د څه وخت لپاره د تخار بدخشان لویه لار تړلې وه. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې دوی پر ټول افغانستان کنټرول لري او د ځان په وړاندې هر ډول تحرکات ځپلي، خو په تخار کې پر دغسې مرکز د طالبانو عملیات آیا دا نه ثابتوي چې په افغانستان کې لا هم د طالبانو په وړاندې ځینې وسلوال تحرکات شته؟ د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی په وړاندې هیڅ ډول مقاومت نشته.
زموږ په وړاندې کوم لوی مقاومت نشته، نه کوم لوی جبهه شته، حتی فزیکي حضور د دښمن لا نشته. نامري شکل ځینې کړي چې داعش ته منسوبې دي کله کله یو نیم مزاحمت پیښي او یا داسې خلک سره مفسدینو او د باغیانو ډلوي چیر چیر کړي کوچنی مزاحمت پیښي. دا په هر هیواد کې وي. د نمو کومه ویره طرحه نه لرو، نه کوم تشویش لرو.
که څه هم د طالبانو ویاند وایي د وسلوال مقاومت او مزاحمت په اړه تشویش نه لري، خو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د طالبانو په وړاندې د وسلوالي مبارزې راپورونه هم ورکول سوي او ځینې ډلې له دې جملې د مقاومت جبهه، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک او نورې ډلې وخت نا وخت د طالبانو په وړاندې د خپلو عملیاتو او غلچکیو بریدونو خبر ورکوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سئ.
ملګری ملتونه وایي افغانان دا مهال د نړۍ په سطحه له تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دي. د سازمان ویلي دوی به بیا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. اخوا په افغانستان کې هم خلک د وزګارتیا، بېوزلۍ، لوږې او اقتصادي ستونزو له پراخېدو شکایت لري.
لطیفه د کندهار اوسیدونکې ده. دا وایي شل کاله د قابلګۍ په برخه کې کار کړی، خو اوس چې هر روغتیایي مرکز ته د کار لپاره ځي څو کار نه ورکوي.
بچیان لرو، اولادونه رفسیدي، مشکلات مو دی دي. موږ ته په هیڅ ځای کې کار نه ویل کوو چې موږ د دې لاسه د امارات حکومت ورسوي چې په دې اړه یو غور او همکاري زموږ سره وکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ملګرو ملتو د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه په وار وار خبرداری ورکړی دی. خلک وایي حتی په هغو ولایتونو کې هم غلې ګرانې شوي چې هر کال پکې په زیاته پیمانه کرل کیږي. د هلمند اوسیدونکي فیصل آزادی رادیو ته وویل له هلمند د پاکستان ته په قاچاقي ډول غنم وړل کیږي چې په دې ولایت کې د غنمو بیه خورا ګرانه کړې ده.
په هلمند کې خونوم غنم ډیر کړی کیږي خو په دغه علمن کې غنم دوونه وس پلان ګران دی په 1500 چې هغه د غنمو مرکز دی او دلته لا دوونه ګران دی نو په کابل او هرات په غلیر منطقو کې به چې غنم دوونه اصلات نه ورکی او دلته دوونه نه کړی کیږي نو هلته بیا څالي خوار او غریب خلک د ماښام 100 روپۍ دی پیدا نه لري نو هغه پر غنم ورکی که پر غړو پر بشه.
په افغانستان کې تقریبا د هرې اونۍ په تیریدو سره د غنمو ترڅنګ د نورو لومړنیو ضروري موادو بیې په جګېدو دي. د نړیوالو مرستو بندېدلو د طالبانو حکومت د په رسمیت نه پېژندل کېدو له کبله له افغانستان سره د اقتصادي راکړې ورکړې کمېدو د اوکراین د جګړې وروسته د نړۍ په مارکیټونو کې د غذایي او نورو موادو د بیو لوړېدو پر افغانستان هم اغېز کړی دی. په همدې حال کې ملګرو ملتو ویلي افغانان دا مهال په نړۍ کې تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دي. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دوی به د افغانانو مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو ادارو لخوا له اړو کسانو سره بشري مرستې روانې دي خو ځینو کسانو شکایت کړی چې دا مرستې هم په ځینو مواردو کې اړو کسانو ته نه رسیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په ولایتونو کې د خوځو چارو ریاستونه د خوځو لپاره د تخنیکی زده کړو په ادارو بدل شوې دي. د فراد خوځو د چارو ریاست مخکنی چارواکي وایي د دې موضوع په اړه د طالبانو یو مکتوب ورسېدلی دی. دوی زیاتوي تر اوسه یې په دې چوکاټ کې کار نه دی پیل کړی خو د خوځو د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو شمېر مؤسسو سره له کوره همکاري کوي.
د فراد خزو چارو ریاست وای د طالبانو له حکومت داس یو مکتوب رسیدلی چې په کلی کل شوی دار ریاست د خزو لپاره د تخنیکی زده کړو په مرکز بدل شوی دی. د دې ولایت د خزو چارو ریاست مخکنی سرپرست مرزیه نورزی وای طالبانو د 401 کال لومړی او د موضوع تصویب کړی دی. اغلی نورزی زیاتوي د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د خزو د تخنیکی زده کړو د ادارې لپاره د یو کال بودیجه هم ورستولې ده. د میرمن نورزی په خبره د دې ادارې تشکیلات تر اوسه د خزو چارو د ریاست د پخوا په شان دي. خو د دې ریاست یو شمېر نارینه کارکوونکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوي او یو شمېر نور د خپل برخلیک پاړه د طالبانو امر ته پته مدي. په ورته وخت کې د سرپل د خوځو چارو ریاست پخوانی رئیس وای تر اوسه داسې کوم مکتوب نه دی ترلاسه کړی. خو نبیله حبیبي ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا ریاست د خوځو د تخنیکی زده کړو په مرکز بدل شوی دی.
نه خیر نه تابال کدام دستور از طرف
تروسه د اسلامي امارات لخوا زموږ ادارې ته کوم امر نه دی سوای چې موږ خپل فعالیت وکړو. دفتر هم نه لرو. د خزو د پیوړتیا او اقتصادي پرمختګ لپاره له کوره فعالیت کوو. مؤسسو سره پاړی کې کیو. هغه مؤسسه چې کار کوي له خزو سره له کوره پاړی کې کیدی چې کار وکړي.
هغه زیاته کړه د دې ریاست ډیر کارکوونکي په کور ناست دي او خپل معاشونه اخلي. د میرمن حبیبی په خبره د دې ریاست د تنه نارینه کارکوونکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوې دي. او موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد نظر واخلو خو هغه ځواب را نه کړ. په ولایتونو کې د خزو چارو ریاستونو د خزو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کاوه خو طالبان د خپل واکمنۍ له پیل وروسته دا وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړ. د دې ترخوا طالبانو هغه ادارې چې د خزو د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره کار کاوه لمنځه یوړلې. تازه د طالبانو حکومت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم لمنځه یوړ چې دا پریکړه په کور دننه او له هیواد د باندې لپاره منفي خبرګونونو سره مخ شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار سازمان د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو طالبان د خوځو د حقونو په نقص تورن کړي او تری وخت دی چې له نړۍ سره د خوړې کو د پیدا کولو لپاره باید د خوځو حقونو ته احترام وکړي. طالبانو هم ویلي چې په شری چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي خو لای په دې اړه پورته شوی او ګامونو په کور د ننو د نړیوالو قناعت نه دی خپل کړی.
لوی خوا د اقتصادی پرمختګ اړتیا لیدل کیږي، لبل خوا د سپورت پرګر کې هم دیو هواد لاس راوړنی د ټول ملت ویار دی. خو د افغانستان د فوټبال ټیم بیا د اسیا د ملتونو جام ته د لارمندنی سیالۍ په لړ کې پرون د هند پر وړاندې ماتې وخوړه، او په دې سره یې د اسیا د ملتونو جام ته د لارمندنی چانس له لاسه ورکړ. د افغانستان د فوټبال ټیم تر دې مخکې له هانګ کانګ هم ماتې خوړلې وه. په دې مسابقو کې افغانستان د هانګ کانګ، هند او کمبودیا له ټیمونو سره په ګروپ کې شامل دی چې خپل راتلونکي لوبه به د سه شنبې په ورځ له کمبودیا سره کوي.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره پرون شنبه د هند په وړاندې مسابقه وکړه چې لوبه 2-1 په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د هند په کلکتا کې د دې لوبې تر بایلل وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه شکست به سوی تلخ
لبد مرغه د هند په وړاندې ماتې ډېره ترخه وه. دغه ماتې ته په پام سره افغانستان د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. د دوی پر لپسې ماته د دې سبب شوه چې په خپل ګروپ کې د دوم نمبر د ګټلو چانس له لاسه ورکړو. دا له مقدماتي پړاو څخه د افغانستان د ټیم د لیر کېدو معنی لري. زموږ د فوټبال ټیم ته ترخه ورځ وه، که څه هم د لوبې په دوم نیمایي کې زموږ ټیم ښه لوبه وکړه خو له بده مرغه ماتې سولو.
افغانستان په خپل ګروپ کې د هند ترڅنګ د هانګ کانګ او کمبودیا له ټیمونو سره یو ځای دی. افغانستان په خپل لومړۍ مقدماتي مسابقه کې له هانګ کانګ سره تیره چهارشنبه مخامخ شو چې هلته یې هم خپل لوبه یو د دوه په وړاندې بایللې وه. د افغانستان د فوټبال ټیم که څه هم د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ، خو بیا هم را روانه سه شنبه د کمبودیا په وړاندې لوبېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف د دې مسابقې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د هانګ کانګ او هند ټیمونه اوس په خپل ګروپ کې د لومړي او دویم مقام ګټلو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته د آسیا د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته ځانګړی امتیاز ورکړ چې وتوانی د آسیا د ملتونو جام په مسابقو کې لوبه وکړي، خو ګټونکی نه شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین جمهور رئیس وایي که د روسیې د کلابندۍ له کبله اوکراین نونشي کړی خپل کرنیز محصولات صادر کړي، نړۍ به له سختې قحطۍ سره مخامخ شي. بلخوا د اروپایي کمیسیون مشري د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ویلي اروپایي ټولنه احتمالا را روانه اونۍ په دې ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره د اوکراین پر غوښتنه غور کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي هیواد یې له متمدنې نړۍ سره خبرو ته چمتو دی چې په دې فرصت کې د کښتیو په وسیله د غلادانو د انتقال لپاره یو خوندي سمندري دهلیز پرانستل سي. زیلینسکی پرون شنبه د اوکراین له پلازمینې کیف د سنگاپور یوې غونډې ته په یوه ویډیویي وینا کې وویل
که د روسیې د کلابندۍ له کبله ونه کړای سو خپل کرنیز محصولات صادر کړو چې د نړۍ په بازارونو کې سخت اړتیا هم ورته لیدل کیږي، نړۍ به له قحطۍ او د غذایي موادو له سخت کموالي سره مخامخ سي. په ځانګړي ډول په آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د غذایي موادو کموالي د سیاسي کړکیچ سبب کیږي چې د ډیرو دولتونو او سیاستوالو د نسکورېدو سبب کیږي. دا د روسیې اقدامات چې د نړۍ په بازارونو کې د اساسي موادو کموالي رامنځته کړي.
د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل او د اوکراین د میلیونونو ټنو په اندازه د غلجاتو تر کلابندۍ وروسته د نړۍ په بازارونو کې د غذایي موادو بیې خورا لوړې سوې چې د نړیوال غذایي بحران په اړه یې اندېښنې ولاړې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې په دې ټولنه کې دي د اوکراین غړیتوب ته لنډه لار پیشنهاد کړي چې دا به د زیلینسکی په خبره د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې یو قوي ځواب وي. د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان در لین د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ولسمشر زیلینسکی ته وویل د اروپایي ټولنې اجرایه چارواکي احتمالا را روانه اونۍ په دې ټولنه کې چې 28 غړي لري د اوکراین د غړیتوب په اړه نظر ورکولو ته چمتو وي. په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د نظر ورکول به د یوې اوږدې پروسې پیل وي چې په بالقوه ډول به په دې ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب سبب سي. بلومبرګ خبرونه د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی چې د ډنمارک او هالند له مخالفت سره سره په پام کې د اروپایي کمیسیون په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د کاندیداتوري د حالت ملاتړ وکړي.
طالبانو پریکړه کړې چې په هر ولایت کې یو لویه دینی مدرسه جوړوي چې لږ تر لږه زر زده کوونکي به پکې درس وایي. د دې ترڅنګ په ولسوالیو کې هم د وړو مدرسو د جوړېدو پلان شته. دا پلان د طالبانو د پوهنې وزارت تطبیق کوي. خو د ښوونیز نصاب ماهرین نیوکه کوي چې طالبان په دې کار سره په افغانستان کې د معاصر زده کړو مخه نیسي او له دې لارې خپلې ځانګړې موخې تعقیبوي. جزئیات په دې راپور کې. واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د مدرسو جوړول د دوی د رژیم یو له مهمو لومړیتوبونو دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي په پام کې لري چې په هر ولایت کې یو لویه دینی مدرسه جوړه کړي چې زر تنه زده کوونکي به پکې درس وایي. د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادي رادیو ته وویل
په شخصي شکل هم ځینې مدارس تاسیس شوي دي سیمسي اوس آزاد شوي دي او نوی پلان دا هم د سپاره ولسوالۍ کې له درې نه تر لسه پورې ابتدایي مکتبونه جوړ شي. البته سپوږ کې باید د نوو عصري علوم دواړه ویل کېږي.
د دې مدرسو د جوړېدو لګښت د افغانستان له ملي بودیجې ورکول کېږي. خو دا چې څومره لګښت پرې راځي او دا پلان به څه ډول عملي کېږي د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو داسې مال چې له پخوا د افغانستان په هر ولسوالۍ او آن ولایتونو کې لویې دینی مدرسې شته او تر خوا یې د جمهوري نظام لخوا د پوهنې وزارت په اډانه کې ځانګړې ودانۍ ورته جوړې شوي، له نویو مدرسو د طالبانو د جوړېدو هدف څه دی؟ محب زغم چې د افغانستان د پوهنیز نصاب د لیکنې غړی پاتې شوی وایي طالبان هڅه کوي چې له دې لارې د خپلې ایډیالوژۍ پیروان ډېر کړي. خغل ازغم د طالبانو د دینی مدرسو د نصاب د تطبیق پلارو او چاپیریال نیوکه کوي.
داسې نصاب دی چې هلته د انسان فکر قطعا وده نه کوي، فقط حافظه ورباندې ډکېږي او څه چې استادان وایي شاګردان مجبور دي چې هماغه بېل کو بده یاد کړي. نه د پوښتنې، نه د ګرویګنې او نه د څېړنې او تحقیق زمینه چاته برابروي.
محب زغم زیاتوي تجربو ښودلې چې د طالبانو په مدرسو کې زده کوونکي وهل ټکول کېږي او همدا زده کوونکي بیا د زده کړو له بشپړولو وروسته له نورو خلکو سره همدا ډول چلند کوي. غلی زغم په خبره همدا عامل دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې هم له خلکو سره د تاوتریخوالي د ډک چلند بیل گشته. طالبان که څه هم د دې ادعا په اړه غبرګون نه ښیي، خو له دې وړاندې یې تل د شرعي اصولو په تطبیق ټینګار کړی. محمد محق چې دینی سکالر او د دینی علومو ډاکټر دی د طالبانو دا پروګرام اجتماعي مهندسي بولي او په خبره یې دیکتاتور نظامونه له دې شیبې په ګټې غواړي د راتلونکي نسل ذهنونه ومینځي.
لومړی له مدرسو پیلوي، د مدرسو شمیر زیاتوي، بیا عصري ښوونځي او مدرسې راکموي. له دې لارې د ځان لپاره سرتیری پیدا کوي چې په جګړه کې په درد وخوري او تر خواهی هغوی چې له دې مدرسو فارغیږي په دولتي ادارو کې ګماري. دوی غواړي د منځنیو پیړیو یو دیموکراتیک نظام جوړ کړي.
خغله محق اندیښنه ښیي چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د معاصر زده کړو مخه ډب او دا هیواد به په علمي لحاظ سقوط کړي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان بیا وایي دوی ژمن دي چې په افغانستان کې د معاصر زده کړو لپاره زمینه برابره کړي. خو ښاغلي ریان زموږ له ډېر ټینګار سره هم په افغانستان کې د اوسنیو دینی مدرسو او پکې د زده کوونکو کره شمېر له موږ سره شریک نه کړ. دا نیخنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د افغانستان یو شمېر ولایتونو ته د سفر پر مهال ډېر ټینګار د دینی مدرسو په جوړښت کړی او تر خواهی هر ولایت کې له ښوونځیو د لیدنې پر ځای لومړیتوب د دینی مدرسو کتنې ته ورکړی. د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د جمهوري نظام د پوهنې وزارت په کور دننه د دینی علومو د زده کړې لپاره ځانګړی نصاب جوړ کړ. د دې نصاب د جوړېدو یو سلاکار چې د بېلابېلو دلایلو له امله یې ونغوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل په دې نصاب کې په معاصره توګه د دینی زده کړو ټول مفاهیم ځای پر ځای شوي وو. تر خواهی د افغانستان په ملي ژبو هغه مهم دینی کتابونه چې لوستل یې اړین دي په ساده او روانه ژبه ژباړل شوي وو. خو مخکې له دې چې دا نصاب تطبیق شي جمهوریت سقوط شو. د سرچینې په خبره د دې نصاب په جوړېدو کې د افغانستان مخکښ دیني عالمانو ونډه درلوده او په سیمه کې د پرمختللو دیني زده کړو یو بېساری پلان و. له طالبانو مو وپوښتل چې آیا دې نصاب ته لاسرسی لري او که یې لري عملي به یې کړي، خو ځواب یې را نه کړ. واکتا د طالبانو له رسیدو وړاندې یو ډېر شمېر د دیني علومو زده کوونکو د پاکستان په دیني مدارسو کې زده کړه کوله. هغه چې پرې نیوکه ده په افغانستان کې افراطیت ته لمن وهي. د طالبانو د اوسنیو چارواکو له ډلې هم ځینې له دې مدرسو سره پراخې اړیکې لري. له دوی د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست عبدالباقي حقانی او د خوای د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر ایباد د یادونې دي. دوی دواړو وروستیو کې پاکستان ته د سفر پر مهال د حقانی له مدرسې لیدنه او هلته ویناوې وکړې.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د خوست د باک په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د اوږدو کلونو دښمني د قومي مشرانو او سپینګیرو په منځ ګړتو په دوستۍ بدله شوه. بلورې ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. له دې وړاندې هم د افغانستان په یو شپینور ولایتونو کې د ورته دښمنیو د پای او یوې هوکړې ته د رسېدو راپورونه ورکړل شوي دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د خوست د باک ولسوالۍ د توتاک په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ شپږویشت کلنه بدي ختمه او د هغوی ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو او ایوبیو د کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې دوه کسان د یو لوري او دوه کسان د بل لوري وژل شوي وو. هغه شمېر قومي مخورو چې په دې روغه جوړه کې منځګړیتوب کړی وویل د دې لپاره چې دواړه خواوې له جوړې سرغړونه ونه کړي شل لکه افغانۍ برمتور څخه اخیستل شوې ده. قومي مشر رحیم ګل بابکرخیل آزادۍ راډیو ته وایي دا بدی ډیره اوږده وه او مخکې د دې دوو کورنیو ترمنځ سختې جګړې شوې چې د هر لوري لسګونو کسانو پکې برخه اخیسته.
دغه شپږویشت کاله کېږي دا ډیره جګړه اوږده شوه. په دې کې خونړۍ جنګونه وشول، بریدونه وشول. دا چې سلسلو نفر دوه سوه نفر به راتلل او دلته یې بریدونه کول نو دغه شخړه تر ډیره وغځېده. دا چې نن الحمدلله مشرانو برکت و د سپینګیرو دغه شخړه چې کومه وایي دغه ته د پای ټکی کېښو.
د خلیلانو او ایوبیو کورنیو چې په خپلو کې اوږده بدی کړې وه په دې خوښي څرګندوله چې بدی په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو د کورنۍ وغړي مولوي عبدالقدوس په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دوی په شان دي د ټولو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.
زه ټولو ولسونو ته دا یو عرض کوم لکه څنګه دغه موږ د معاملې دپاره دوی اقدام وکړو داسې څومره چې شخړې دي قومي څومره فتنې دي او هغو دپاره دی اقدام وکړو.
د ایوبیو د کورنۍ یو مشر افضل نور د خپلې کورنۍ په استازولۍ د جوړې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې بیا به دا ډول بدی او دښمنۍ نه کوي.
دغه شخړه چې کومه وه موږ د منځ کې ډېر بدی مرسره تېره کړې وه هغې نه اوس مونږ د مشرانو د عالمانو په هغه نه خدای پاک معامله حل کړه چې زه د خپلې کورنۍ دا اطمینان ورکوم چې بیا به هېڅوک دا شی کور نه کوي لکه مخکې مونږ چې کړی ورسره.
بل لوري ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د باک ولسوال لطیف الرحمن نظامي وویل په نږدې راتلونکي کې به د دوی او ځایي مشرانو په هڅو یوه بله ورته بدی هم په دوستۍ بدله شي.
اوس هم کوششونه دغه دي چې هر ځای ته موږ لاسرسی وکړو، رسدګي وکړو. د خلکو خله زلو په مشرانو په قیادت لوندې د سپینګیري د قومي مخورو مشرانو تر قیادت لوندې انشاءالله نور هم مخته مزل کوو. بالخصوص باک ولسوالۍ چلو بل پلان روانده قریب و در ضربی انشاءالله اغم سر توری سگی.
یاد دیوی لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د یو شمېر خلکو ترمنځ د ځمکو، غرونو او نورو شخصي مسایلو پر سر دښمنۍ شوي او هغوی ته پکې ځاني او مالي زیانونه اورېدلي دي. په دې وروستیو کې په بیلابیلو قومونو کې د خوستیو قومي مشرانو لخوا د شخصي دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې ډېرې شوي دي.
او سم ساسي له پیغامونو
څه جواز نه ولای جاندار ولا سوال دي مهمان دي کړی يم. دلته موږ د میرې په مکتب کې د باکو په مکتب کې دلته پولیسو کتابونه بېخ کم دي. د اتم سیم زده کوونکی یم. بېخې کتابو کمی ته کتابونه نسته.
زه د رادیو چلوونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د خوست ولایت نه خبرې کوم. طالبان وروڼو نه زموږ دا هیله ده چې هغه په راتلونکي وخت کې چې دی راغلل هغه لګکي د احمدیانو په نام کوم لګکي چې و دلته په افغانستان کې هغه یې ونیول. ان تر اووه میاشتې مخکې ونیول شول، شپږ میاشتې مخکې د کورونو څخه وایستل شو. الان په کابل کې کرتینو سیمه کې او ارزان قیمت سیمه کې ان تر تر دیرشو کسانو پورې کسان ونیول شول او ډېر آزاد شول. تقریبا لږ کسان اوس هم پاتې دي چې هغه په کورونو کې ماشومان پاتې دي، سیاسرې پاتې دي. نو همدا خلک هم د همدې خاورې دي، د بل ځای نه نه دي روغلي، همدلته لوی شوي دي، د دې خاورې بچیان دي. او دا خو په دې معنی نه ده چې تاسو راشه او لګکی به د دې خاورې نه ایسته کوی، تهدید کوی به، شکنجه کوی به. نو موږ د ملایو کوم نه دا هیله کوو چې د خپلو ملګرو څخه دا وغواړي چې هغه لګکی چې بې ګناه یې نیولی دي په جیلو کې اچولی دي، چې هر چا اچولی وي، باید همغې پوښتنه وکړله شي، همغه آزاد کړله شي.
در جنان هم د خوست ولایت نه، نو ما د خوست ولایت د مکتبونو د پوهنې ریاست نه دا غوښتنه ده چې د خوست مکتبونه چې دي په خصوصا د شمال پیرانو لیسه، نو دغه کې کتابونه اوسه پرانه دي ویل کړي. اول څه هم داسې وه چې دوې نیمې میاشتې وتې چې دوی ته یو کتاب اوسه پرانه ده ویل کړله شوه. نو غوښتنه مې دا ده چې دوی ته کتابونه ویل کړله شي، که نه ویل کوي بیا مو په شخصي لیسو کې د هیلو چا کې حزدا کې چې واخو په تېر نه شي. دلته خو خالي وخت تېروي، ځکه چې په خونه کې چې توانه ښایي په مکتب کې یالې بیانه دې زده کړي.
اته بجې او دېرش دقیقې شوې د مهمو خبرونو سرټکی.